ਅੱਜ ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولس بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منی د په دې خبرونه کې یو شمیر کورنی سیمې زو نړیوال مطالب مو راوړي دي او کتر پای را سره ملتیا وکا نو د سیمې او د نړۍ د حالاتو نو خبر شي خو له هر سمخ کې د دولس بجو خبرونه د منور شان اورو
د خبرونو سرټکی شمالي وزیرستان کې امنیتی چارواکي وايي په ځانګړو عملیاتو کې وسلوالو ته مرجو بلاړولي ملګرو ملتونو د افغانستان له خزو سره د نړیوال ملاتړ ټینګار کړی دی او په بخمود خار کې د یوکرایني ځواکونو او ویګنر ملیشي ترمن سخت جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان امنیتی چارواکي وايي پرونی د میرلی په ماجوري سیمه کې د وسلوالو زد ځانګړي عملیات کړی چې په کې د تحریک طالبان پاکستان دوا وسلوال وجلی او درې نور یې جوړ کړی دي. په میرام شاه کې د پوز یو مش افسر د نوم نصر غندولو په شرط بیګا مشال لري توول چې د میرلی ماجوري سیمه کې د عملیات د خفیه اطلاعاتو په بنیاد تر سره کړی دي. تحریک طالبان پاکستان بیا رسنیو تاسو ولي بیان کې ادعا کړي چې په یادن خطه کې امنیتی سرتیرو ته هم مرګ جو لاړول یو پکې د دوی دوه ملګری وجل شوې دي. د امنیتی چارواکو په وینا د مارچ په 11 مې هم د میرام شاه په دیردونی سیمه کې د ځنګلو عملیاتو پر مهال د تاریخي طالبان پاکستان یو وسلوال وجل او دوه نور جوړ کړي وو. امنیتی چارواکي زیاتوي چې په تیرې وو نه کې د وسلوالو زد ځنګلو عملیاتو کې ترشلو پوری وسلوال وجل او 15 زیات یې جوړ کړي دي او دا چې د ځنګړي عملیات لا هم دوام لري. د پاکستان پوز ادا کوي چې د ټانک په پولیسو برید کون کې یو وسلوال یې وجل لري. د پوز مطبوعاتي څنګه آی اس پی آر پرون جاری کړي خبر پاڼه کې ویل چې په ټانک پولیسو له برید کون کو وسلوالو سره د ډیر اسماعیل خان کولاچی تحصیل ګرا ګلداد سیمه کې خطر شوی او د ډازو په تبادله کې د رشید په نوم پیژندل شوی وسلوال وجل لري. دا له هغه وروسته دا چې د ټانک ضلع د پولیسو مشر وقار احمد پرون مشال لري وویل وسلوالو د سرشمیرنې پر مهال د پولیسو د چټک خبرګون په ځواک برید کړی.
زمونږ په دغه علاقه کې مردم شماري ټیمونه بارو زمونږ دا کوئک ریسپانس فورس چې کوم دی هغه په علاقه کې گشت کوي چې دا نور ټیمونه چې کوم دي نو چې دا بچي نو الټا دی باندې ایمبش وشو په دا کوټا زم علاقه کې په خړ ایریا کې څنګه چې اټیک شوی دی نو اړومبی بست کې دا څه کسان زمونږ لګېدلی دي او یو پکې زمونږ شهید دی 15 پکې زخمیان دي.
دا راز پرون د لکی مروات ضلع د پولیسو ویان شاهد حمید مشال ریډیو ته ویل چې په همدې ورځ د دې ضلع پیروالا کلی کې وسلوالو د سرشمیرنې د ټیم یو ساتونکی پولیسواله په ډز وجلې ده. بلخوا تحریک طالبان پاکستان په ټانک او لکی مروات ضلع کې په پولیسو د بریدونو ذمہواری منلې خو د ډیر اسماعیل خان په ګرا ګلداد کې له پوز سره د نختې پاړه یې سندې ویلي. پاکستان تحریک انصاف اعلان کړی چې د مارچ په 19 باندې لاهور په مینار پاکستان پارک کې جلسه کوي. دا اعلان د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د ګوند د پلویانو لاریون ته د وینا پر مهال وکړ او وی ویل چې د راتلونکو اتوار په ورځ د ماسپخین 2 بجې کې دونکو دغه جلسه کې به ثابتوي چې ولس له د سره ولاړ دی او که له حکومت سره. دا په داسې حال کې چې هم پرون د اسلام آباد 2 ضلع او سیشن عدالتونو د عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټونه جاری کړی دي. یاد عدالتونو یو وارنټ د خزینه جاج زیبا چودري او پولیس چارواکو ته د غواخونو په مقدمه کې او بل یې د توشخانه په مقدمه کې جاری کړی دی. د یو عدالت قاضي رانا مجاهد په خپل فیصله کې لیکلي چې عمران خان دی ونی ول شي او د مارچ تر 9 نیټې د عدالت ته وړاندې کړل شي. خو د بل عدالت قاضي ظفر اقبال بیا په خپل پریکړه کې امر کړی چې عمران خان دی ونی ول شي او د مارچ په 13 د عدالت ته وړاندې کړل شي. د عمران خان د نیولو لپاره دا ناقابل ضمانت وارنټونه له هغه وروسته جاری شوې چې نو موړې په بیا بیا په ټاکلو نیټو عدالت ته حاضر شوه نه دي. بلخو عمران خان د ځان خلاف لګول شوې تورونه ردوي او دا مقدمه انتقامی کاروي بولي. تاسو ته مشال لري خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش یو وار بیا له افغان میرمنو سره د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ټینګار کړي. نو موړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د خزو په ګډون یو غونډه ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې خزو او جنکۍ له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته کړل شوی او په عملی توګه په کورنیو زندانونو کې بندیان دي. خاغلی ګوتریش افغانستان ته د خپل مرستیالې امینې محمد او د خزو د برخې د مشر سیما باهوس ورستی سفر او د طالبانو له مشرانو سره د هغه وی لیدنو کتنو ته اشاره ویل چې د دوی دا سفر په ډیرو استونزمنو شرایطو کې له خزو سره د ملګرو ملتونو تعهد خای. طالبانو د 2020 کال په اگست کې په افغانستان بیا واکتر لاسه کړی دی او لاغی رئیس یې د خزو او جنکو په وړاندې یو شمیر بندیزونه اعلان کړي، خو وایي چې د جنکو د زده کړو خزو د کار لپاره به زمينه برابروي. او بل خبر دا چې د یوکرين پوز پرون ویل چې د دونسک سیمه بخمود خار په غربي برخه کې ده د ویګنر په نوم روسي ملیشي پر ضد جګړه زور اخیسته او یاد ډلې په پرله پسې توګه د پرمختګ هڅو ته دوام ورکړی ده. په سیمه کې د یوکرين د پوز قومندان الکساندر سيريسکي پرون ویل چې د اجرتي قاتلانو ویګنر ډلې د بخمود خار مرکز ته رسیدلو لپاره د یوکريني پوز په دفاعي کرخه لبیلابېلو اړخونو بریدونه جاری ساتلې دي چې پکې ورته درانه مرګ ژوبله اوخته ده. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لريو ته وګورئ د دولسو بجو خبرونه مو د منور شان اوریدو ک تر پای را سره پاتې شي دی خبري غړې کې به ځنې دا مهم مطالب هم وره. په ټانک او لکی مروت کې په پولیسو باندې بریدونه شوې دي. یو پولیس والا د دې برید پاړوای
زمونږه په دغه علاقې کې مردم شماري ټیمونه بارو زمونږه دا کوئک ریسپانس فورس چې کوم دی هغه په علاقې کې گشت کوي چې دا نور ټیمونه چې کوم دي نو چې دا بچي نو الټا دې باندې امبش پښو.
حکومت د توشخانی د 2002 کال نو اخري تر اوسه پورې ټول ریکارډ ظاهر کړی دی. د دې پاړه باندې یو خبريال طارق افاق وای
دا چې کوم کوفي ملاویږي سي سربراهان وتا د مملکت نو بیا په کار راځي چې په دغه قانون کې دی یو ترجمه کوي او پای کې دا یو شیک واچي جرا دا کان هغه توفي چې کوم دی دا ذاتي استعمال لپاره څو نشي غسته.
او په سواد کې به یو مشاعري لا هم ورته
زا ورزا الله دې منځ د غټو د دنیا ستا شزا په مخه دې رانا شپه جانانا.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو زموږ په ویب پاڼه زموږ په فیسبوک او په ټولنیزو پاڼو هم اوریدئ شئ او د دې ترڅنګ زموږ په میډیم ویب او شارټ ویب هم د خبرونه د شپږو غنټو د پاره په شواروس کې دوام لري. ورزو د سر راپور تاسو په امر راګرځوم. پرون د خیبر پښتونخوا ټانک او لکې مروت ضلعو کې وسلوالو په دوه بیلابیل بریدونو کې دوه پولیس والا وجلي او یو شمېر جوبل کړي. د ټانک پولیس وایي چې وسلوالو په کوټ اعظم سیمه کې د سرشمېرنې پر مهال د پولیسو د چټک غبرګون ځواک په نخښه کړه چې پکې یو پولیس والا وجل شو او 15 نور ژوبل دي. د راز د لکې مروت پولیس وایي چې وسلوالو پروند سرشمیرنې د ټیم ساتونکو پر پولیس والا په ډزو واجه په نه حال کې پوز داوه کړی چې د لیرسمل خان کولاچي تحصیل په ګرا ګلداد سیمه کې د نختی پر مهال د ټانک په پولیسو برید کې ککړو یو وسلوال وجل دي. قسوم طریق طالبان پاکستان په ټانک او لکې مروت کې په پولیسو د بریدونو ذمہواری منلې خو په ډېر اسمل خان کې له پوه سره د نختی په اړه سندې ویلي. تفصیل اشتیاق مسید نو.
د خیبر پښتونخوا ټانک او لکې مروت ضلعو پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ د سرشمیرنې ټیمونو سره د پولیسو په بدرګا ناپیژندلې وسلاولې په ډازونو کښې د پولیس دوه کانسټیبل وژل شوي او 15 نور پر هرژلې شوي دي. د ګومل تانې په حدود کښې د ناپیژندلې وسلاولې برید حال د ټانک پولیسو مشر وقار احمد مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانه
زمونږه په دغه علاقه کې مردم شماري ټیمونه بارو زمونږه دا کوئک ریسپانس فورس چې کوم دی هغه په علاقه کې گشت کوي چې دا نور ټیمونه چې کوم دي نو چې دا بچي نو الټا دی باندې امبش پښو په دا کوټ اعظم علاقه کې دا پخوړ ایریا کې څنګه چې اټیک شوی دی نو یو پکې زمونږه شهید دی خان نواب 15 پکې زخمیان دي. د نورو پوزیشن یې اغشتی دي او ورسره تقریبا 20 منټ مقابله کړې ده چې دوی ټارګټ کلینګ وکړي نو اسلحه موړي هغه مقابله بیا د باقي پاتې کسانو نه ده ورکړی او کسان تښتېدلي. دې دوران کې زم لاړم نغې دې سو کمر طرف ته تختیدلو التم خبر ابر چا څنګه کو تر کلاچی جنگلو کې بیا نو وخت ټیم 5:30 بجې وینم بیا ما اپریشن کارډ
د ټانک پولیس په خلی په مطابق د وسلاولې په برید کې پر هرجلې شوی د پولیس په هون د شانواز اعتبار الله اسلم خان یاسین الله او رحمت خان په نومونو په جاندلې شوی دی. د پاکستان پوز ادارې اس پی آر له طرفه په 14 مارچ جاری کړی شوی بیان کښې ویلي شوي دي چې په ټانک پولیسو په برید کښې کاکړو وسلاولو سره د پوځ سرتیریو د ډیرا اسماعیل خان کلاچی ګرا ګلداد سیمه کښې د ډازونو بدلون شوی دی او په نتیجې کښې یې د رشید په نوم یو وسلاول وژلی دی. د لکی مروت ضلع پولیسو ترجمان شاهد حمید مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په ورځ مزدیګار مال دوه نیمې بجې ناپېژندلې وسلاولې پیر والا کلی کښې د سر شمیرنې ټیم سره په بدرګه موجود د پولیس کانسټیبل دلجان په ډزونو وژلی دی. د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی په ټانک لکی مروت ضلعو کښې په پولیسو د برید ذمهوري مشال ریډیو ته په رولژلې یو بیان کښې منلې ده او د ډیرا اسماعیل خان کلاچۍ سیمې ګرا ګلداد کښې د پاکستانی پوځ سره د ډزونو بدلون په نتیجه کښې یې د خپل یوه وسلاول د وژلو پخلا یې هم کړی دی. دا د هم یودوي چې د راونې میاشت د مارچ په اوتمه په ډیرا اسماعیل خان کښې هم د سر شمیرنې ټیم د پولیسو په بدرګه باندې د وسلاولې برید په نتیجه کښې د پولیس یوس پوهی وژل شوی او څلور نور پر هرجلې شوي وي او د دغې برید ذمهوري هم د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې وه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. د جنوبي وزیرستان پر ضلعي اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې په رواني سره شمیرنې کې به یې هغه خلک له اندراج پاتې شي چې په سیمه کې موجود نه دي. د سراروغې سیمې اوسیدونکي وایي چې د 2009 میلادي کال پوځي عملیاتو له وجې د خلکو کورونه ړنګ شوي، نو ځکه د دې سیمې ډېر خلک لا هم نورو سیمو کې میشت دي. دا ډیجیټل سره شمیرنه په ټول پاکستان کې د مارچ له اولې نیټې پیل شوې. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید نه.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په مارچ په میاشت کښې راونې سر شمیرنې کښې یې د سیمې ګڼ شمېر خلک د شمیرنا پوتې شوي دي. په دغې برعکښې د سراروغه سیمې اوسیدونکی عثمان ماسید چې په خپله هم د سر شمیرنې ټیم سره په سیمه کښې ګرځېدلی دی وایي:
یو خو په علاقه شه خلق بخی نشته ده، خلق با یدل ای ده بل چی کیمو آنلاین سر شمیرنه کنه. یک سره دیمیش خلق بالات نه ده چی کیمو په نور شهری نه شه کیزی سر شمیرنه اگه په نسبت بونده دیمیش په علاقه شه سر شمیرنه بیره کم دوری را اونا دو کیمو علاقه شه زن شورا والا لکه ده سیزا شولا ور یمن ای شه شاکر ای ده وستانایی ده علاقه شه خلی ده یور ده جانگ نالونم ده پتان دی خان نور شهری نه شه عبودی وکڑلا ده خواجه خواجا بنده ده علاقه شه عبودی نه هونه که برابر دو کیمو علاقه شه کورسو خلا
سراروغه سیمې دوه نور اوسیدونکي په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د راونې سر شمیرنې په باره کښې ویایي: خود سویلی وزیرستان پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد ویائی چپ سیما کشے دے سر شمیرن عمل پشا طریقہ بنے راون دائی
شماری جوڑتی ہے ان شاء اللہ او کوم خلک ته ایجوکیټډ دي او کوم خلک ته بار دي نو هغه آنلاین هم کولی شي. زه د تاسو په واسطه سره ټول وزیرستان اپر ته کوم مشران کشران ما خویندې ما ورونه دا ټول ته د ما دا پیغام ده چې دا مردم شماري تاسو په خپل کې سره وکړي نو د باندې تاسو هر څه دار مدار لاره له هغه تاسو د کې بڑچړ کړي ساو والی څه وګړي دا تاسو کوم یو فریضه
ده. دا هم یو دا وی چې د سرشمیرنې په بنیاد د یو سیمه مالی او اقتصادي وسیلو تقسیم سره د صوبائی قومی او ضلعی حکومتونو د پورا حلقہ بندی او د نمائندگی انتظام هم د آبودی په لحاظ بندی کیجی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د تخیل او تحصیل سمال خیل اوسیدونکو وایي چې نور لکړواله ستړي شوی او خپل سیمې ته واپسی غواړي چې خپل کورونه وزمه کې آباد کړي. دوی وایي حکومت ورته په 2013 میلادي کال کې د واپسای ټوکنې ورکړي او تر اوسه یې خپل سیمې ته ستانه نه کړل. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتی آفتونو په وړاندې د مبارزې اداروایي یادې سیمې لا هم د پوځ لخوا پاکې نه دي ګرځول شوي. چې پاکې وګرځول شي نو ورته د کډوالو د ستنولو پوره تیاری کړې ده. تفصیل عمر وزیر ناور.
شمالي وزیرستان د تاخیل سمال خیل اوسیدونکي وایي چې 2013 کال کې ورته د واپسۍ ټوکن حکومت ورکړي خو لا هم خپل سیمه ته ستنه شوي نه دي. د تاخیل نیمایي سیمه کلیر شوي چې ځنو تابع کور شوي ستنه شوي خو ډیرای سیمه لا بندې دي چې خلک یې بے کور دي. د سمال خیل اوسیدونکي وایي چې سیمه یې کلیر شوی یا صفا ګرځول شوی ورته د ځنو خلکو واپسی هم شوی. په 2013 کال کې حکومت انتظامیه دوی ته د واپسۍ ټوکن هم ورکړي خو لا هم ستنې دوته په تمه دي. د دتا خیل سمال خیل اوسیدونکي ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې د کلی 1500 کورنۍ دي. د واپسۍ لپاره نوملیکنه هم شوی نور لکډواله ستړي شوی خپل سیمه ته واپسی غواړي.
په 2018 کې مشته ټوکن ملاو دی خو د نن د ورځې پرې مشته د واپسۍ ته پاته نه ولاګیدا. د مش په وطن کې ډېر ابودی دو ډېر کورمایش ته د خپل غرینه خپل ځنګل شي مشته ابود کو نرمي جوړ خوښ شي. په مشته 4500 پرچې باندې نر پدا کې شل کم 1500 پرچې خلوص شوه د نر ټوله باندې. مش د ډېر سخت ستونزې د سخت مشکلات سره مخ مخ یو د کترنګ چې نر وزیرستان یې لژلې د مش د نر پدا طریقه ولاږي. په جلګي غستړي په درنې ستړي د مش ډېر سخت تنګي نه دي کاندور کارځه په کو د کیمه زاری په چې کوم خلک تمه لوي چې سخته منګوي د شی وته رپتا وکسې پرمیش ته دای پاتای کاول اجي لکه د نړی وزیرستان نشته مش نه تنګوي په مش نه ګرمي راونه د سخت مجبوري په ډېر مجبور حالات کې.
د سمال خیلو یو بلوسیدون کې اجمیر خان وای چې نور د کډوالۍ د زغم نه دی. ماشومان او مېرمنې د خپل کورونو د لیدو په ارمان دي.
میزه کمنس مال خل کوم تاخير د شهر سره ورسي چې څنګه چې مشو پرته منتیکادو کورمچو د نرا چې کیمادو ډېر په پاکستان په هغه کې سي تاخيري په ورشه په لختو پاتو دي د نرا بنیو کې شهر سره مش ولا شي.
کلامو چې د تاخیل او سمال خیلو بې کور شو خلکو په اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د سمال خیلو په ګډون د تاخیل ډیرای سیمو کلیرنس روان دی. د واپسۍ لپاره یې تیاری نیول کیږي ضربه د دغو سیمو واپسي پیلوي. د خیبر پښتونخوا قدرتی افتونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ هم مشال ریډیو ته وویل چې د تاخیل او غسیمې چې صفانه دي د کلیرنس عملی روان دي. څنګه هم چې امنیتی ځواکونو لخوا دوی ته د کلیرنس ریپورت ورکړل شي دوی د واپسۍ لپاره تیاری نیولې. ضرب اعظم عملیاتو څخه شمالي وزیرستان لکونو خلک بې کوره ول چې وستانه شوي خو دا د تاخیل تحصیل نیمایي سیمې لا صفا نه دي او بې کوره شوي خلک یې د پولې پورې افغانستان په مختلفو سیمو او ډیرای د پاکستان په بنو ډیای خان او نورو سیمو کې میشته دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د خپل پلویانو لارو ته د وینا پر مهال اعلان وکړ چې دراتونکو اتوار په ورځ یعنی د مارچ په 19 نیټه به د لاهور په مینار پاکستان پارک کې جلسه کوي او پکې به دا ثابتوي چې ولس د ملاتړ کوي او که د حکومت دا به داسې حال کې ده چې پرون د اسلام آباد دوه عدالتونو پولیسو ته د عمران خان د نیولو عدالتي اوریدونو ته د حاضرولو امر کړی دی خو نوموړي عدالتي مقدمې د ځان خلاف انتقامي کاروایی بولي په دې اړه تفصیل ګوهر مسجد نه
د مارچ په 14مه د عمران خان په مشرۍ کې پی ټی آی پنجاب خار لاهور کې د زمان پارک نه تر داتا دربار پورې انتخابی جلسه وکړه چرته چې هغه د مارچ په 19مه په مینار پاکستان کې د جلسې اعلان وکړو هغه اعلان وکړو چې راتلونکو یک شنبه د ماسپښین 2 بجې به په مینار پاکستان کې دا غونډه د ورځې پرانا کې ترسره کیږي عمران خان زیاته کړه راتلون کی یک شنبه د ماسپښین 2 بجې به په مینار پاکستان کې جلسه کوو دا جلسه به د ورځې په رڼا کې ترسره کیږي دا جلسه ځکه د ورځې په وخت کوو چې خلکو ته معلومه شي چې خلک څنګه زما د رښتینې ازادۍ د جهاد سره ولاړ دي او زما د لاهور خلک زما سره څنګه ولاړ دي په بل اړخ د مارچ په 14مه د اسلام آباد دوه عدالتونو په جلا جلا قضیو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت وارنټونه جاری کړي او پولیسو ته یې د هغه د حاضرولو حکمونه کړي دي د پاکستان انتخابي کمیشن په کال 2022 کې د توشخانې په نوم په قضیه کې د سمو معلوماتو نه ورکولو په سر عمران خان د قومي اسمبلۍ له څوکۍ نااهله کړی وو چنده کاروایی کولو مقدمه عدالت ته استولې وه د اسلام آباد یو بل عدالت د خزینه جج او پولیس افسرانو ته د دړکو ورکولو په قضیا کې د عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی یاد د وی چې عدالتونو عمران خان سو ځله پیښ کېدو لپاره بلل وو خو عمران خان وکیلانو عدالتونو ته دا ویناګانې کړې چې دلته پراتلو کې د عمران خان ځان ته خطر ده په دې اړه خبریال هارون رشید مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې عمران خان د خپل ځان او ژوند په اړه ډیر اندېښمن ښکاریږي او په بل اړه حکومت هم عمران خان لپاره منسوبي جوړوي هارون رشید زیاته کړه
داسې ښکاري چې هغه ته یقین دی چې که هغه د سیکیورټي سنجیدګۍ سره وانغست نو کیدی شي هغه خپل ځان ته به خطر شي او دا خبره هغه نن په خپل تقریر کې مو کوچېره کزه مړ شم نو بیا خو څه فایده نه لري زما ټول تحریک او زما ټول هلې ځلې چې دي هغه به ضایع شي نو هغه خو خپل سیکیورټي هغه لري خو زما په خیال بل طرف حکومت هم داسې کم پرشر پہ جوړ کړی دی د عدالتي کیسونو هغه کمولوس اراده نه لري او ماته هم ښکاري او خدشم دا چې کیدی شي دا دې کې سنو کې صدا سے سخت فیصله هم مخې ته راشي او کیدی شي چې هغه بیا د الیکشن او ته پاتې نشي
دا لاریون عمران خان په داسې حال کې کړي چې پنجاب حکومت په جلسو او لاریونونو باندې د دفاع یو سل سلور سلویخت لګولو په اساس بندیز لګولې ځکه په لاهور کې د امنیت حالات کړکېچن نشي ولې د پی ایس ایل کرکټ لوبې په لاهور کې کېدونکې دي خو پی ټی آی د لاهور مقامی عدالت ته درخواست کړی وو چې دوی ته د انتخابي جلسو اجازه ورکړل شي چې عدالت اجازت نفس عمران خان دغه لاریون وکړلو ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د توشخانې په خپور شوي ریکارډ کې څرګنده شوې چې تر ټولو زیاتې تحفې پخواني وزیر اعظم شوکت عزیز اخیستې دي له توشخانې په تحفو اخیستو کې پخواني ولسمشران جنرل پرویز مشرف فاتح ولیدرداري او موجوده ولسمشر ډاکټر عارف علوي هم شامل دي په پخواني وزیر اعظمانو کې بیا نواز شریف یوسف رضا ګیلانی راجا پرویز اشرف او عمران خان نه علاوه نور هم شامل دي په دې اړه نور تفصیل شنواز ترک زینو
وفاقی حکومت د تیرو یوشتو کالونو د توشخانه ریکارډ په خپل ویب پاڼه خپور کړي د دغه ریکارډ چې 478 سفیدی پکې پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف، پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز، یوسف رضا گیلانی، راجا پرویز اشرف، نواز شریف او عمران خان نومون هم شامل دي چې ګنې دوی د توشاخانی نه توفیه اخستی. د ریکارډ تر مخې تیر وزیر اعظم عمران خان ګاړی، قلم، ګوتمی او ځینې نور شیان اخستی چې شاوخوا 2.5 کروڑ روپۍ خزانې ته جمع کړي. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی چې وزیر اعظم و، هغه د خانقابی د دروازې یو ماډل په 6000 روپۍ اخستی و، د سرو زرو یوه بکسه او ځینې نور شیان هم اخستی و چې د هغې 40 لاکھ روپۍ جمع کړې وې. پخوانی صدر آصف علي زرداری د آس یو ماډل یا مجسمه او یوه تمانچه په 9500 روپۍ اخستی وه. تر دې علاوه یو ګاډی چې 2 کروڑ او 3.5 لاکھ روپۍ قیمت یې و، په 40 لاکھ روپۍ اخستی و. زرداری یوه ګړۍ بهر ملکي د سرو زرو د سکې یو ماډل هم اخستی و. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم یوه ګړۍ، یو قلم او د کویت هیواد یادګاري سکې هم اخستی چې د هغې پیسې جمع کړي. نواز شریف یو هغه ګاډی چې قیمت یې د 240 لاکھ نه زیات و، په 6.5 لاکھ روپۍ اخستی و. د توشخانی نه د ځینو شیانو په اخستو سره تیر کال په اکتوبر کې تیر وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن لخوا د قومي اسمبلی د غړیتوبه په یوه څوکۍ نه حل شوې. صحافی او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته وویل هر واکمن چې د توشخانی نه شیان اخستی باید د قانون په مطابق ورسره چلند وشي.
دا چې کوم توفی ملاویږي سربراهانو ته د مملکت، نو بیا په کار دا چې په دغه قانون کې دی یو ترمیم وکړي او پای کې دا یو شیک واچی جرا دا کان هغه توفی چې کوم دی دا ذاتی استعمال لپاره څوک نشي اخیستی، دا به د سټیټ ملکیت وي او دا به د سټیټ اساسی وي. د دې یو نمایش جوړ شي او هغه نمایش کا کې چې کوم دی دا سیزن اوفو پکا دی چې کی خولې شي چې خلکو ته پدلې کې چې یاره کم ملک زمون کم سربراله کوم توفه ورکړی و.
د توشخانی د ریکارډ تر مخې موجوده صدر پاکستان ډاکټر عارف علی هم یو کلاشونکوف په توفه کې اخیستی چې د هغې خزانې ته پیسې جمع کړي، ولې نور توفی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات قیمت یې و هغه توشخانی ته جمع کړي. په ریکارډ کې ښودل شوي چې پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز تر ټولو زیاتې تحفې د توشخانی نه اخیستلې دي. د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي بچو هم ځینې تحفې د توشخانی نه اخیستلې چې قیمتونه یې جمع کړي. نو سوال دا دی چې د توشخانی نه د تحفې په اخیستو یوازې عمران خان ته سزا خو میلاو شوه؟ تر دې وړاندې اخیستل شویو تحفو باندې د هغه وختونو واکمنانو ضد مقدمې ولې نه وې جوړې؟ د کراچۍ د پوهنتون پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان دا ځواب ورکړ. پغه خدا تور دی چې هغه د خرڅ کړی دی مارکیټ کې، د نورو خرڅ کړی نه دی. نو همدا وجه ده چې هغه د سزا سره مخ شوی، د نورو د قانون د مخه دا شیان اخیستلی دي او عمران خان د تجارتي مقصد لپاره هغه توفې استعمال کړي، نو ځکه په اعتراض وشو. د توشخانی د ریکارډ سره سم توفې اخیستونکو کې د پخوانی ولسمشرانو او وزیر اعظمانو نه علاوه د وفاقي کابینې غړي، سیاستدانان، بیوروکراټان، ریټایرډ جرنیلان، ججان او صحافیان هم شامل دي. د ریکارډ تر مخې زیات تحفې په کې داسې مخصل شوي چې د هغې پیسې توشخانی ته نه دي جمع شوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د عسکر د جایزو د ویش مراسم هر کال په زړه پورې هلیدلې لري، خو سخت کال په دې مراسمو کې د نورو په زړه پورې هلیدلو تر څنګ د نوبل جایزې د ګټونکي ملالی یوسفزی ځلیدونکو جامو او ګاډو ته د خلکو پام اوړېدلی و. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د نجونو د تعلیم د حق مدافع او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د یکشنبه په شپه د اکاډمۍ ایوارډ یا اسکار جایزو د بیش په مراسمو کې د ملکی سرایا غانی اغوستی وې. ملکه سرایا چې د افغانستان د استقلال د ګټونکي غازی امان الله خان میرمن و، په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره د کار په سمبول بدله سوې ده. ډیلی میل خبرونه لیکي چې ملالی د ملکی سرایا د غانو په اغوستو سره د ښځو د تعلیم د مخکښ ملکی ته خپل ارادت او اخلاص څرګند کړ. ملکی سرایا په 1946 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د 9مې کلیزې په مناسبت په یوه وینا کې وویل چې د افغانستان ازادي په ټولو افغانانو پورې اړه لري. هغې له ښځو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې برخه واخلي. په افغانستان کې د ښځو لپاره لومړنۍ خپرونه هم د ملکی سرایا په نوښت چاپ شوې ده. ملالی یوسفزی په دې مراسمو کې یو وش کمیس چې ټوکرې ځلېده او ټول بدنې پوښلی وو او پاسنۍ برخه یې د پوړنې په بڼه جوړه سوې وه اغوستی وو، او د ګانو لپاره یې د شاوخوا یوې پیړۍ مخکنی غوږوالي چې د الماسو پاولې لرل او همداراز د 19مې پیړۍ د الماسو ګوتمۍ اغوستی وو. دا غانې د لرغونو انتیکو غانو د نامتو پلورونکي فرید لایټن له کلکسون څخه غورسوي وي، خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې فرید لایټن د افغانستان د پخوانی ملکی غانې لکه متر لاسه کړی دی. ملالی یوسفزی د خپل مستند د ملاتړ لپاره د اسکار جوایزو د ویش په مراسمو کې ګډون کړی وو. دا فلم چې نوم یې دی پردی په دروازه کې او ډایرکټر یې جوشوا سټیفل دی، د امریکا د سمندري ځواکونو د یو پخوانی سرتیری کیسه کوي چې د منځني ختیځ هیوادونو ته څو ځلې په سفرونو هم تللی، خو له مسلمانانو څخه ویره یې له زړه څخه نه وځي. که څه هم د ملالی فلم د اسکار د غوره مستند فلم جایزه ونه ګټله، خو هغې ویلي دي چې د دې فلم د انسانانو په ذهن کې بدلون راوستلی سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د منور شانه و.
د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وايي پرون یې د میرعلي په ماجوري سیمه کې د وسلوالو ضد د خفیا معلوماتو په اساس ځانګړي عملیات کړي چې پکې یې د تحریک طالبان پاکستان دوه وسلوال وجلي او درې نور یې ژوبل کړي دي. تحریک طالبان پاکستان بیا رسنیو ته استولي بیان کې دا کړي چې په یاد نخته کې یې امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اړولې او دا چې په نخته کې د دوی دوه ملګري هم وجل شوي. د پاکستان پوځ یې دا کوي چې په ټانک کې پولیسو باندې د برید کونکو وسلوارو سره یې د ډیر اسماعیل خان کولاچی تحصیل ګرا ګلداد سیمه کې خطر شوی او د ډازو په تبادله کې د رشید په نوم پیژندل شوی وسلوال وجلې. دا له هغه وروسته ده چې پرون د ټانک ضلع د ګومل کوټ اعظم سیمه په خوړ کې وسلوالو په برید کې یو پولیسوالا وجلې او پنځه ژوبل کړي. دا راز هم پرون د لکی مروت ضلع په پیروالا کلی کې وسلوالو د سرشمیرنې د ټیم یو ساتونکي پولیسوالا وجلې. تحریک طالبان پاکستان په ټانک او لکی مروت کې د بریدونو ذمواري منلې، خو په ډیر اسماعیل خان کې له پوه سره د نښتې په اړه یې سندې ویلې. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش یو ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ټینګار کړی. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې ښځې او جنکۍ د ټولنیز ژوند نه ډډې تکړل شوي او په عملي توګه په کورنیو زندانونو کې بندیانې دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی او له هغې راهیسې یې په جنکو او ښځو په ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي، خو وایي چې د جنکو د زده کړو او د د کار لپاره به زمينه برابروي. او د یوکرين پوز پرون وویل چې د دونیسک سیمه بخمود خار په غربي برخه کې د ویګنر په نوم روسي ملیشي پر ضد جګړې زور اخیسته او یادې ډلې په پرله پسې توګه د پرمختګ هڅو ته دوام ورکړي. یوکرين چارواکي وایي چې د حجرتي قاتلانو ویګنر ډلې د بخمود خار مرکز ته د رسیدلو لپاره د یوکرين پوز په دفاعي کرخه له بیلابیل وړخونو بریدونه جاري ساتلي دي.
اوریدونکو تاسو د دولس نیمو بجو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس تاسو پام یو راپور تر اګرځوم. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د زیاتیدونکو اقتصادي کمزورۍ له کبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو بیان کې چې پرون په ټوټر خپور شو ویلي دي چې له 2019 میلادي کال راهیسې د هغو پورونو کچه 1500% لوړه شوې ده چې کورنۍ د ژوند اړتیاو د پوره کولو لپاره اخلي. په دې اړه تفصیل احمد تکلاور.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په تیر 2022 کال کې د افغانانو د پورونو په کچه کې د 2019 کال پرتله په سلو کې 1500 زیاتوالی راغلی. اوچا پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ډیاګرام کې چې بیګا خپور شو ل 2019 کال څخه تر 2022 کال پورې د پورونو د زیاتېدو پرتلنه کړي. په ډیاګرام کې ښکاري چې په 2019 کال کې هر کورنۍ په متوسط ډول 9,000 افغانۍ پوروړې و، په داسې حال کې چې په تیر 2022 کال کې د هر کورنۍ د پور متوسطه کچه 6,000 ته نږدې شوې ده. افغانستان په تیرو 12 او حتی تر هغه په مخ کې کلونو کې تل پر بهرنۍ مرستو متکی هیواد پاتې شوی، خو د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنې وروسته په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه نور هم لوړه شوه. او حتی ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره یوازې 2 ساعته خواړه خوري او یا له خپلو خپلوانو او دوستانو څخه پیسې په پور اخلي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 6.3% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له کبله په پور خواړه پیری. او 9% نور لشتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. راپور کې همدارز ویل شوی و چې په سلو کې 2 افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړوزي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. سیف د چلډرن دا راپور د 2021 کال په ژمي کې خپور کړی و. د اوچا د بیګانی راپور د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې اړو کورنیو د خوړو د برابرولو لپاره په متوسط ډول په کال کې نږدې 9,000 افغانۍ پور کولې، خو له هغه یو کال مخکې یعنی په 2020 کال کې د دوی د پور کچه څه کم 6,000 افغانۍ وه. د روان کال په سلواغې میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پرتله بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 14% زیات شوی دی. د ډبلیو ایچ او د ارقامو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 23.3 میلیونه و، خو سږ کال دغه شمیر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
مشال ریډیو ته وګی په افغانستان کې پاتې کیږو. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په مناسبت علمی سیمینار جوړ شوی. په سیمینار کې د طالبانو حکومت د چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د پوهنتونونو یو شمېر استادانو ګډون کړی وو او دغلته کې ویناګانې وکړې. ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونو د افغانستان معنوي پنګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. نور حال په دې راپور کې
د کب میاشتې شلمه په هیواد کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ، خو د کب میاشتې په 22مه نیټه د دغه ورځې په ویاړ په غزنی کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شوی وو. په سیمینار کې د طالبانو حکومت د چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د سلطان محمود غزنوي، خاتم النبیین او مسلم خصوصي او د غزنی دولتي پوهنتونونو ځینو استادانو ګډون کړی وو. دوی د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تاریخي پس منظر، فرهنګي او اقتصادي ارزښت، د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د رسنیو په رول علمي او معلوماتي ویناوې وکړې. دا غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نصار د سیمینار په څنډه کې آزادۍ رادیو ته وویل د سیمینار د جوړولو اصلي موخه عامه پوهاوی، تاریخي او فرهنګي میراثونو ته ارزښت ورکول او د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خلکو ونډه وه.
یو علمی سیمینار دی چې د تاریخي ابداتو د حفظ او مراقبت همدارنګه د خلکو د همکارۍ په اړه وو. په دې سیمینار کې له موږ سره د غزنی پوهنتون همدارنګه د نورو خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی وو. هغه سیمینار یې د تاریخي او میراثي فرهنګي په اصطلاح باندې د هغوی په علمي څېړنه باندې دا سیمینار پای ته ورسېدل.
دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې جوړ شوی وو. د سیمینار ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي او فرهنګي میراثونه نړۍ ته د هغه هیواد تاریخ ورپیژني، خو ترڅنګ دغه تاریخي آثار او بدې زیاتې ګټې هم لري چې ډیری سیلانیان لیدو ته راځي او له دې سره حکومت او د سیمې خلکو ته زیاتې ګټې رسیږي. په مسلم خصوصي پوهنتون کې د تاریخ استاد اسدالله کمالزی وویل د سیلانیانو لرا تک سره چې هغه په دې ټولنه کې ګرځي، سفرونه کوي، هغه عمل اندل ته پیسې مصرفوي چې دا په عمومي اقتصاد باندې زیات مثبت اغیز کوي.
د سره په لپاره خي هغه دا چې سیلانیان چې کله یو هیواد داخلي کې د هغه هیواد لاسي صنایع او هغه تولیدي برخه چې کومه ده هغه اخلی شهرت هم پیدا کولی شي او هغه لاسي صنعت تقاضا هم پیدا کولی شي او یو ډول دیتا بازاریابی هم کولی شي.
ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان مانوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي او فرهنګي سیمې تاریخي او فرهنګي میراثونه او ابدي لري چې له امله یې په دا وروستیو کې ډیری سیلانیانو ورته مخه کړې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. هم په دې د لرغونو آثارو په دې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د لرغون پیژندنې او د میوزیمونو محکمې د ګندارا د هنرونو تر ټولو ستر یو سل درې اویاتو کې په بیجنګ کې د نندارتون لپاره چین ته په پور ورکړی دی. دا نندارتون به د مارچ په 15مه د چین په پیلس میوزیم یا عجایب ګر کې وي. په پاکستان کې لرغون پوهان وایي چې له دې سره به په دې هیواد کې سیلګري وده وکړي. نور تفصیل شبیر احمد جان نه.
دا چین سر خار بیجنګ کې کیدونکې لرغونی آثار د غنندارتون کې د پیښور، سوات، دیر، هوند، ټکسلا، کراچۍ او اسلام آباد عجیبګرو څخه د ګندارا یو سل درې اویا شاهکار نمونې شاملې دي. دا آثار به د مارچ په 15مه پیلس میوزیم بیجنګ کې نندارتون ته وړاندې کول شي. دا نندارتون به درې میاشتې دوام لري. د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو د لرغونی آثارو یا آرکیالوجي ډیپارټمنټ دې لپاره ډېرې مرستې کړې دي. د خیبر پختونخوا د آرکیالوجي محکمې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
تقریبا نوي ابجکټس دا سیدي چې موږ خپل میوزیم ته ور کړی دي. پیلس میوزیم ډېر غټ میوزیم دی، د دنیا غټ میوزیمز کې شمار کیږي. ډېر خلک وزټ کوي او ترازي لری لری نه راځي، نو موږ ته به دا آسان شي چې د ګندارا آرټ چې کوم د پاکستان ریچ کلچر هریټیج دا صحیح چې کوم رښتیا ایمیج پاکستان څخه کوم دا غو خلکو ګوري چې دا سیویلایزیشن نه یو ډک وطن دا دلته کې مختلف مذاهبونو خو وختونه تیر کړي دا آثار دي چې کوم خلک پاکستان ته نشي راتګ خاص کل چاینیز نو بلته کې بیجنګ کې دا شوزنه وګوري په اسانه باندې.
نو موږ جاتوی چې خو شا کال وړاندې د چین او پاکستان ترمنځ پدېړه لوزنامه شوی و او د دې کې د ټولو زیات توکي خیبر پختونخوا ورکړي دي. هم د لرغونی آثار یو بل ماهر بخت محمد خان مشال لیډو ته وایي چې یوازې د چین نه نه بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو نه به هم د ګندارا تهذیب سره تړاو لرونکي او په دې باندې کارکوونکي سیلانیان د پاکستان مخه وکړي چې ورسره بدلته مذهبي سیلګري ډېره مخ په وړاندې لاړه شي.
زمونږ د ملک دپاره د دې ډېر ښه اثرات وي، پازیټیو د هغې عمره چې زمونږ انټیکویټي ده یا کم ګندارا آرټ دی کم چې زمونږ پراوینس سره ریلیټډ دی د دې نمایش به وشي. په هغې کې به چاینیز نیشنل او انټرنیشنل ویزیټر راشي، هغې به وګوري. نو دا زمونږ د خیبر پختونخوا صوبې دپاره ډېره غټه یو د فائدې خبره ده.
دغه پوهان وایي چې د ټولو زیات سیلانیان چین نه نور هیوادونو ته هم دغه سیزونو کتو لپاره ځي او په اربون روپۍ خرچ کوي. نو دوی تم سرګندی چې دې نندارتون نه پس به دغه سیلانیان دلته او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا مخه وکړي او سیلګری به نور هم وده عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال لیډیو ته غوږ یئ. خبرونه په دې برخه کې ورځو افغانستان ته. په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي په دې کمپاین کې به په ټول افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دی. د صحت چارواکو په افغانانو غږ کړی چې خپلو ماشومان دي د دې مزدورونکي وایرس پر ضد واکسین کړي. په دې هکله نور تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو پر ضد د واکسینو دا ملي کمپین چې د مارچ په 14 نیټه پیل شوی تر 14 نیټې پورې به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر رسنوالو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې ویلي چې د پولیو پر ضد په دې کمپین کې به په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي. نوموړی وایي
په دغه کمپاین کې چې د 9.4 میلیونو په اندازه باندې ماشومانو ته به واکسین تطبیق کیږي. د دې تر څنګ موږ په ټولو ولایتونو کې د ویټامین ای کپسول هم د 15 کالو څخه کم عمر ماشومانو ته ورکړو تر څو د هغوی د بدن معافیت پورته شي. زموږ هدف دا دی چې د دغه کمپاینونو په تطبیق سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ کچه نوره هم راښکته شي. د سیمه ییزو مسؤلینو علمای کرامو څخه غوښتنه ده چې هغوی زموږ د واکسیناتورانو سره مرسته وکړي تر څو د پولیو د واکسین کمپاین په ښه شکل سره سره شو پاینده کې زموږ ماشومان د پولیو د ناروغۍ څخه وژغورل سي.
ډاکټر زمان که څه هم د هغو ولایتونو نمونه نه دي په ډاګه کړي، خو وایي چې په دریو ولایتونو کې به د سړې هوا او روغتونو له امله د پولیو پر ضد کمپاین د یو څه ځنډ ښکار شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې به هم 1.2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو 2 څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې د پولیو تر کمپاین 2 ورځې وړاندې ښځینه روغتیا فعالې کور په کور ګرځي او کورنیو ته د پولیو د کمپاین د پیلېدو ورځ په ګوته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې پر ټاکلې ورځ خپل ماشومان په کورونو کې وساتي. په جلال آباد ښار کې یوه میرمن د پورته ذکر شوې سپارښتنې د یادونې تر څنګ وایي چې د پولیو پر ضد د واکسینو په هر دوره کې ماشومې ته 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي.
چې کله ما د پولیو والا خلک راشي ته نمونه ولیکي چې د دوشنبې په ورځ به موږ راځو او د کوره بهر ونه وځئ. بیا موږ همدا کار کوو چې خپل ماشومان کور کې وساتو او څنګه پولیو والا راشي خپل ماشوم له واکسین کوو. دا اوس هم لکه خپل ماشوم له ستارې واکسین کوو.
د ذکر وړ ده چې پولیو په نوره نړۍ کې محوه شوي، خو افغانستان او پاکستان هغه 2 هېوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته او د لمنځه وړلو په موخه یې وخت پر وخت کمپاینونه ترسره کیږي. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس په تیر 2022 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په روان 2023 زیږدیز کال کې تر دې مهاله په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان په خوست ولایت کې د وزیرستان د نکړوال د مرستو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. دا خلک د پاکستانی پوځ د دربیازه عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. په سپیری ولسوالۍ کې میشته وزیرستانیان وایي چې دوی سره د ملګرو ملتونو د کډوالو او خړو نړیوالو ادارې مرستې کوي، خو دا مرستې ورته په خوست ښار او ځینو نورو لري ځایونو کې سپارل کیږي. دوی غوښتنه لري چې مرستې د ورته په سپیری ولسوالۍ کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي نړیوالو ادارو سره په دې اړه خبرې شوي دي. نجیب الله الوخیلمو لنورا حال خبری.
د سپیری ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستانی کډوال حافظ حاجی محمد مشال راډیو ته وویل
تاسو نه مې دا غوښتنه ده چې میشت کورینه نشته، مکتبینه نشته، روډینه کسا نه راچې کې مادو داده، ټلیفون شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوسار نه د هر موسسې نه میشت دا غوښتنه ده چې میشت دا جوړ شي، لکه کورینه کسا نه را ډېر شي نه دي چې میشت را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستانی کډوال زیاتوي د اقتصاد کمزوری دی او نشی کولای د خوراکي توکو په میاشتنۍ مرستو او نورو شیانو پسې خوست ښار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکو موسی دین وایي
که خوراکي توکو د اکه نه راسه سامان دی چې میشته باید خپل مرکز سره سي، امیش نه وړي چې میشته کیس په تڼۍ کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار کې چې میشته انجنیران راځي چې میشته توزیع په محمدی مرکز سیمه کې کوي.
د وزیرستانو کډوالو مشرانو ویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوی چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نغدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماته واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه ۱۲۰۰ کسانو ته د $215 هغه د یونیسیر مونږ ته ورسوي. که نه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپله درنه او خپل پرلت د مهاجرین ریاست ته ویر کړو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکې کړي دي. د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې باره کې مونږ خبره ورسره کړې ده، خو دوی په دې درې مرکزونه جوړ شوي دي او دوی داسې چا کسان کام دي چې ولد دي هغې ته منطقې ته مونږ نشو ته رسوله. پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوی دي د ژمنی موا مرستنه نادي مرستنه پدې شوی دي نو هغه مو بار بار وختنه کوو، خو یونیسر تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې نه مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستان یو کډوالو 8015 کورنۍ سابته ورځ سردي چې منظم میاشتنی مرسته ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ همشته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو. بلوچستان ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د تعلیم لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې دوی خلکو ته وایي چې تعلیم د نجونو او هلکانو لپاره ډیر ضروری دی، نو ځکه باید ټول خلق خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي. د ماشومانو خیر خیګړې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د 2022 کال په راپور کې ویلي وو چې په بلوچستان کې د استادانو، ښوونځیو او تعلیمي سهولتونو د کمی له وجې خواو 6% ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې حقله د سبت شبنم راپور اورو چې د پی ایس او د غړو په اعلانونو پیلېږي.
دا د پښتونخوا د کوونکو سازمان ناره ده.
هر بچی په سکول کې، هر استاد په کلاس.
پر 12 مارچ په کوټه کې د پښتونخوا د کوونکو سازمان لخوا د ماشومان په ښوونځي یا سکولونو کې داخلولو په مخه لاریون وسو. په دې لاریون کې د یادې سیمې ګڼو زده کوونکو برخه واخیسته او برخوال ته خپلې ویناوې وکړې. د دویم ټولګي زده کوونکي خاتمه د تعلیم یا زده کړو پر ارزښت خپله وینا وکړه.
ملګرو، تعلیم ورونه د پتیارا کی، تعلیم لا د پازو کی، تعلیم پټول نه کی دروه سیات لري، تعلیم ګوندیو تجا کوي، تعلیم پور هدا، تعلیم پوجا کار سنسی تاسو خپلو بچانو باندې تعلیم وکړي.
په شونځي کې د ماشومانو داخلولو کمپاین د مارچ له لومړۍ نیټې څخه پیل شوی چې د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې تر سره سو. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان په یخو او پښتون میشتو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیل د مارچ له لومړۍ نیټې څخه کیږي. د لاریون مال د یاد سازمان د کوټې مشر سیف الله خان مشال ریډیو ته وویل
زمون مقصد د ریلی هم دا دی چې هر کال نوې کال راځي، تعلیمی کال راځي، موږ په خپل اولس کې شعور خورو، موږ دا کمپاینونه کوو د پښتنو د اخلاص کو چې خپل ماشومان بچان په سکولونو کې داخل کړي. ریاست او حکومت ته د اخلاص کو چې سکولان مشترکې مفت تعلیم راکې، په خپل مورنۍ ژبه کې راکې او د نوې دنیا چې کم تعلیمونه دي، جدید تعلیمونه دي، هغه راکې او کم چې غیر حاضر استادان دي هغه حاضر کې ګوس سکولان چې دي هغه پیدا کړي.
د پښتونخوا د کوونکو سازمان له 2018 میلادي کال راهیسې د هر مارچ په پیل کې په ښوونځیو کې د ماشومانو داخلولو کمپاین پر مخ وړي چې موخه په خلکو کې د تعلیم پوهاوی او ارزښت پیدا کول دي. د بلوچستان د زده کړو څانګې سکیټریر او پلوس مشال ریډو ته وویل چې ډیری ماشومان سته چې له ښوونځیو بهر دي، خو موږ هڅه کوو چې ښوونځیو ته راولو.
اوټ آف اسکول چلډرن بالکل هم مارے اور گورنمنٹ کے
لا سکولن بہر ماشمان بالکل ستا خزمش حکومت دا پلان لري چې ودا سی پروژه پایل کړی چې د دوو دروز لو په دوو درو تحصیلونو کې د دې وجه باندې کړی چې آیا دا به وزلیده خلق لاسرسي نور تلری او کبل سدي ځکه چې زموږ سره تر اوسه داسې وجه نشته چې ماشومان ولې له ښوونځیو بهر دي. موږ هڅه کوو چې چیرې سکولونه نوي هلته سکولونه جوړ کړو. د حکومت له ستراتیژي سره سم موږ په سکولونو کې د ماشومانو داخلي زیاتو او ماشومان سکولونو ته راولو.
د بلوچستان د زده کړې څانګې د شمیرو تر مخه په صوبه کې 15,095 سرکاري ښوونځي دي، په کوم کې چې 10,090 هلکانو او 4,216 اتیا د نجونې دي او تر 100,000 زیات زده کوونکي پکې زده کړې کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اس مشال ریډیو ته وګورئ، په سواد کې د مشهور شاعرانو په ګډون مشاعره شوې ده. لایق زاده لایق، ممتاز ورغزی، افسر افغان، بغداد دانش، ظفر علی ناز، منیر بنیری او عباسین یوسفزی له هغو شاعرانو چې تر 500 ساعتونو لپاره شعرونه ویل. مشاعره جوړونکو ویل چې سرکار د پښتو ژبې خدمت نه دی کړی، خو همدا شاعران دي چې پښتون ژوند یې ساتلی. د مشاعرې ته د مشال ریډیو همکار نیاز احمد خان هم ورغلی و. هغه یې په اړه دا راپور را لېږلی چې د بغداد دانش په شعرونو پیلېږي.
زا ورزا الله دې منځ د غټو له دنیا ستا شزا په مخه دې رڼا شه خو جانان به هم ژوند خدای دې نه کی خدای دې نه کی خو کبیا هم چیرته وشوا دې تمام دنیا پری خو دې بدنامي دنیا پری خو بیا تر شه زبر ورګ بیا بیا تر
ورګ دا سواد په منګور خپل کور هر کې جوړ کړی شوی مشاعره تر 15 ساعته پورې جاری وا. مشاعری صدارت ممتاز اورغزی کولا. مشر میلمی د ریډیو پاکستان پخوانی ډایریکټر لایق زاده لایق او قربه په هیڅ پکې سیاستوال پخوانی صوبای وزیر واجد علی خان ګډون وکړو.
گریوان د لیونو ک په خارزار کې پاتې کیږي، سپرلین هم جامې په لالازار کې پاتې کیږي. دا ورستو چې د خپل په مخونو کې سر نوي دا وړ د مینو په بازار کې پاتې کیږي. ډیر زیات محترم ظفر علی ناز صاحب
د زای ټولنې سواد ادبی ملګری ویان عزیز الله رانی شاعران را بلل. مشاعره ته د بونیر منیر بونیری اول
گزاره په پلیت کې کو غربت ته ز د تیلو لپاره دیو خر سوما د سور ز د ډوړې قیمت پکېږي د واده غتمه یو یو خر سوما د سور ز د ډوړې قیمت پکېږي د واده غتمه یو یو خر سوما د نیاز بین او د رنزور لالي علاج لا دا یوسترګا یو ګور دخر سوما د میاسبینو د رنزور لالي علاج لدا یوسترګا یو ګور دخر سوما تعالی واخله پولیس رنگ دو ککړي نه نشک و ما نه نشخر سوما تعالی واخله پولیس نه نه خپل ونی دي سوک چې ما غستل غاړي نه خبره دي خو زه غخر سوما.
د مشاعره صدارت کوونکی ممتاز او رغزی ډیر په درناوي افسر افغان راوبلو نو حل کې ناس په سلګون او ریدونکو ورته پاسېدل.
سو دانې لونګ راته په جام کې واچوا، کلیا د خپل رنگ راته په جام کې واچوا او ګړې کې شرابو کې ساقي د ممتاز واورا دغه شو خوشنګ راته په لاسونو ترنه پلغه پکړه. ډیر محترم ممتاز
دغه محل ممتاز او رکتی خپل کلام وړاندې کړو چې د هغې صبرخه دا رنګ ده.
بیړندیو د شعور را تک تا راوړی په سپرلي خو به کنګلو کې وخت لګي او د کتاب سړی هم ډیر لږ دي چې وایي د فکرونو په تللو کې وخت لګي او له ممتاز سترګې واړه چې دود شي ستانو سه د ده سپرو کې وخت لګي.
د مشاعرې مشر میلبا لایق زاده په دغه محل خپل کلام کې وویل
دا ته چې د ځان په نظر ګورم مان دې په سترګو کې ځان پاتې دی دا ته چې د ځان په نظر ګورم مان دې په سترګو کې ځان پاتې دی هغه د ټول عمر لیوالې ارمان ستاره یو ارمان په ارمان پاتې او تاسو غری نو در کتلی حضرت کې می ګومان او ګومان پاتې او خیر شیر دی چې نور هر ګران می اسان ګران چې ولای تا نو ګران ډیر شکر ډیر مننه او ټول خیر علی تاسو د ټول څخه پات پات مین دی لکه چې ادب کې ژوند دی ادب کې سیاست دی ادب کې حاضر دی کدا ادب نه لري کېږي نو کام غواړي
په اخره کې د مشاعرې تابع کولو کې مرسته کوونکی واجد علی خان ویل چې په دې وطن کې په سرکاري توګه پښتو ژبې ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي کوم چې د دې حق دی، خو پښتو ژبه شاعرانو تل ژوندۍ ساتلې
دا پښتو چې ژوندۍ ساتلې ده دا دې شاعرانو ساتلې ده دا هنرمندانو ساتلې ده دا په دې وطن کې هغه خلک چې هغه د پښتو په ژبه کې تاسو ته هر څه ویلې دي هغه تاسو دا ژبه چې دا محفوظ کړې ده کله د پښتنو په دې بد صغیر باندې په سوونو کاله حکومت کړی دی هغو دې ته خیال نه دی کړی چې دا پښتو چې دا سرکاري ژبه کول غواړي.
مشاعره کې صد دیرشو نه زیات شاعرانو په زړه پورې غزلې، نظمونه، ربایانې، قطعې، هایکوګانې او ټپې وړاندې کړې چې ورغلې اورېدونکو ترې ښه خوندونه واغستل او په زړه پورې دادی هم شاعرانو ته ورکو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.